إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بشکه هغه خلک چې ایمان راوړی وي او صالح عمل کوي دا غوی د پاره دی جنتونه او دا غوی د لاندې نهرونه بهیږي او د دې نه برعکس چې کوم خلک جمع شوی په ایمان باندې کو حالات خو یو کو بد وي کو اسلام په عروج وي او کو اسلام بدنام وي کو اسانی راشي او کو مشکلات وي کو بیماری وي او کو صحت وي هر څنګه حالات کو وي هغوی دا لاره نه پرېږدي د ایمان د راوړو نه پس هغوی خپله دعوه رښتینې ثابتوي په خوله خو زه هم ډېرې دعوې کولی شم لیکن د ایمان اصلي ثبوت څه دی وعملو الصالحات نو هغوی د ایمان ثبوت د صالح عمل سره ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ایمان هغه دی چې د هغې جړونه په زړونو کې وي او عمل د هغې تصدیق کوي ثبوت ثبوت پیش کړی کنه نو د ایمان پته د عمل نه لګي خلک وایي چې ایمان مدنه نه دی په زړه کې او دا غیر ظاهرولو ضرورت نشته کو ایمان وی نو هغه به پخپله ظاهر شي ځکه چې هغه په عمل کې راشي بیا نو الله تعالی به داسې خلک داخلوي چې هغوی ایمان راوړي او دا غوی ایمان څنګه ایمان دی دا غوی داسې ایمان نه وي چې کله څوک په تخت ناست وي نو د هغوی ملګرتیا کوي داسې ایمان نه وي دا غوی بلکې هغوی همیشه جمع وي په ایمان باندې او صالح عمل کوي دا غوی د پاره دی ان الله يفعل ما يريد الله کوي چې هغه څه غواړي او هغه ته د چا نه د تپوس کولو ضرورت نشته او نه ورته د چا نه د اجازت اخیستو ضرورت دی او نه ورته د چا د خبرولو ضرورت دی هغه ته هغه چې څه هم غواړي نو کولی شي ما کان یظن او چې د چا دا خیال وي د دې دوه معنی دي او دوانه دا ته بیانوم چې د چا دا خیال وي چې الله به زموږ مدد نه کوي او مایوسه شوي وي نو اوله دا غو خبره ګورو ما کان یظن ان لن ینصره الله چې د چا دا ګمان وي چې هیڅکله به دا غو مدد نه کوي الله فی الدنیا والآخره په دنیا او آخرت کې یعنی هغه مایوسه وي چې زما به اوس مدد نه کیږي بس هر څه لاړل ختم شول اوس به الله تعالی هیڅ هم نه کوي د هغه امید ختم شوی وي او مایوسه شوی دی چې الله به نه کوي نو زه بیا فلیمدد بسبب الی السماء نو یوه رسۍ دې اوږده کړي آسمان طرف ته نو یوه رسۍ دې اوږده کړي په طرف د آسمان ثم لیقطع اشاره د دې طرف ته چې خودکشي دې وکړي او د آسمان نه مطلب په ځینو ځایونو کې چت هم دی ابن عباس د دې مطلب چت کړی دی یعنی د چت نه دې رسۍ اویزان د کړي او بیا دې هغه پرې کړي یعنی خپل ځان دې مړ کړي فلینظر بیا په کار ده چې هغه وګوري بیا دې هغه وګوري هل یذهبن کیده ما یغیظ چې دا هغو داسې کول دا هغو چې کوم فکر دی نو دا د هغو غوسه یخوي هغه په دې خبره غوسه دی چې الله زما مدد ونه کړو او آینده به هم نه کوي نو ټیک ده بیا لاړ شه او خودکشي وکړه ډېر خلک داسې وي چې نه الله به چېرته هم داسې ونه کړي هغه به مدد نه کوي اوس هیڅ هم نه شي کېدی او داسې د واسوق سره وایي نو ګورئ د الله نه علاوه خو څوک شته دی نه نو بیا لاړ شه او خپل ځان مړ کړه یعنی هغو ته یو حل وښیلی شو چې زه لاړ شه او خپله غوسه په دې طریقه باندې یخه کړه او په الله تعالی باندې خو د چا زور نه چلیږي چې په هغو باندې په زور کار وکړي خو چېرې ته دومره مایوسه یې نو بیا لاړ شه او خپل ځان ختم کړه خودکشي وکړه او د دې بله معنا دا ده د دې اشاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته ده د ینصره ضمیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته دی کو چېرې دا غوی دا خیال وي چې الله به د خپل نبی مدد نه کوي په دنیا او آخرت کې یعنی قریشی مکه په دشمنۍ کې وراته پراته وو او هغوی وی چې الله به چرته هم مدد نه کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا او آخرت کې هغه دومره په غوسه کې دی او هغو له په کار دي چې رسۍ دې اویزان ده کړي او په هغې دې وخیږي او د وحي چې کومه سلسله ده نو هغه دې پرې کړي کټ دې کړي یعنی هغه ذریعه دې کټ کړي په کومه ذریعه چې په هغو باندې وحي راځي نو بیا وګورئ چې د دو د دې چال سره د هغوی غوسه یخیږي او د دې نه پس هغوی له چین راځي هغوی نشي کولی داسې. نو ټیک ده، تاسو لاړ شئ او د الله تعالی مدد پرې کړئ، لکه څنګه چې په آل عمران کې راغلي دي چې کل موتو بغیظکم، داسې په غصه کې سوځي چې الله تعالی وفرمایل چې ځای لاړ شئ او په خپله غصه کې مړه شئ.
وكذلك انزلناه آيات بينات،
او دغه شان موږ نازل کړې دا ښکار نخي، دا کلیر ساينس، ټولې خبرې څنګه واضحه دي. په دې کې کومې داسې خبرې دي چې په هغې باندې موږ نه پوهېږو، او که نن څوک نه پوهېږي نو. وكذلك آيات بينات، او دغه شان موږ نازلې کړې دا ښکار نخي، کلیر ساينس دي، ټولې خبرې څنګه واضحه دي. په دې کې کومې داسې نښې دي چې په هغې باندې څوک نه پوهېږي، او که نن هم څوک نه پوهېږي نو. وان الله يهدي من يريد، او بېشکه چې الله تعالی د چا دپاره وغواړي نو هغو له هدایت ورکړي. چې څوک واقع سیریس وي د هدایت اخیستو په باره کې، آیتونه خو بالکل واضحه دي، او د دې په ذریعه ځینې خلک هدایت بیا مومي، الله تعالی بیا هغوی ته لاره وښيي. او چې څوک نه راځي نو ګورئ، تاسو ړوند ته لاره نشئ ښودلی او کوڼ ته نشئ اورولی. چې څوک اورېدل نه غواړي او خپل غوږونه بند کړي نو هغوی به بیا څنګه اوري؟ اوس دلته یوه د ایمان والو ډله ده، او د دې نه مخکې د 15 نورو کسانو خبره شوې ده. ان الذین آمنوا، هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، او د هغې نه پس دی والذین هادو والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا. نو یو د ایمان والو ډله ده، او په بله ډله کې دا نور 15 کسان دي چې څوک یهودیان شول چې سابی شول. سابی هغه خلک وو په خاپه زمانه چا چې خپل دین پریښی وو، دوی د یهود او نصارا نه وتلي وو، او بیا یې خپل دین جوړ کړی وو. او ځینې خلک وایي چې دوی یعنی سابی به د ستورو عبادت کوو، شرک به یې کوو. والنصارا، او چې نصارا وو. والمجوس، او چې مجوسی وو، آتش پرست، د اور پوجه به یې کوله. والذین اشرکوا، او هغوی چا چې کفر کړی وو. په دې کې ټول مشرکان راځي. یو طرف ته ایمان واله دي، او بل طرف ته د دې ټولو ګروپ دی، ډله ده. د دوو ډلو دپاره فعل استعمال شوی دی، او باقی ټول اسم دی. صابی، نصارا، مجوسی دا اسم دی. او والذین هادو، او هغوی چې یهودیان شول. او والذین اشرکو، او هغوی چې شرکی وکړو. دا دوه ډلې داسې وې، په مکه کې مشرکین مکه او په مدینه کې یهودیان وو. دې دوه ډلو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مخالفت کوو، د ټولو نه زیات. نو دوی یې جدا کړي دي. یو طرف ته ایمان واله دي، او بل طرف ته د دې ټولو ډله ده. نو الله تعالی وفرمایل چې ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، بشک الله تعالی به فیصله کوي د دوی په منځ کې د قیامت په ورځ. ان الله على كل شيء شهيد، الله تعالی په هر څه باندې گواه دی. په خپله گواه څوک وي چې څوک حاضر وي، یعنی په خپله گواه وي په هغه څه. الله تعالی په خپله حاضر نه دی، لیکن د خپلو صفاتو په وجه هغه بصیر دی، سمیع دی، خبیر دی. نو هغه په هر سیس باندې په خپله ګواه دی چې هغوی څه کوي. هر ډله وایي چې موږ صحیح یو، زموږ دین بالکل مکمل دی، صحیح دی. نو وفرمایلی شو چې د دې فیصله په دنیا باندې نه شي کېدی، دا فیصله به الله تعالی د قیامت په ورځ کوي. الله تعالی حق واضحه کړو. آیات بینات الله تعالی نازل کړي دي، او که د هغې باوجود څوک انکار کوي نو د قیامت په ورځ به فیصله خصفه یعنی واضحه شي. ویفصلو، او فصل داسې فیصلې ته وایي چې هر شی ښه واضحه شي، چې په هغې کې کنفیوژن پاتې نه شي، شک پاتې نه شي، چې هر څه جدا جدا شي چې چا به څه کول. نو د هغې نه پس الله تعالی وفرمایل او د دې ډلو خبره وکړه، سبحان الله، چې چېرته تاسو کتلی دي، الم تره، چېرته تاسو سوچ کړی دی؟ څوک شرک کوي، څوک عیسایان دي، څوک مجوسی دي، څوک د ستورو پوجه کوي، او څوک د اور. لیکن لږ وګورئ تاسو، ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، سجده کوي هغه الله ته، سجده کوي هغه الله ته چې څوک هم په اسمان کې دي، فرشتي دي. او پته نشته د الله تعالی نور مخلوقات مونږ ته پته نشته، ټول سجده کوي او څوک هم چې په ځمکه کې دي، او نور هم سجده کوي، او سپوږمۍ هم سجده کوي، او ستوري هم سجده کوي، او غرونه هم سجده کوي، او ونې هم سجده کوي، او ځناور هم سجده کوي، او ډېر زیات خلک هم، وکثیر من الناس، هغوی هم سجده کوي، او په خلکو کې داسې هم دي چې هغوی سجده نه کوي، وکثیر حق علیه العذاب، او ډېر زیات دي چې هغوی الله پریښی دی او نورو ته ټیټکیږي. زمون یو نور دی او یوه سپوږمۍ مو ده، ستوري ډېر دي او د ستور متعلق نه دي ویلی شوي چې کثیر دي چې هغوی سجده کوي،
وکثیر حق علیه العذاب،
او د ستور متعلق هم نه دي ویلی شوي چې په هغوی باندې عذاب ثابت شو، ځکه چې ځینې ستوري سجده کوي او ځینې نه. دغه شان غرونه دي، دا غرونه هم ټول سجده کوي، دغه شان ځناور هم ټول سجده کوي، او په ټریلینز کې ستوري دي په دې کائنات کې ټول سجده کوي، دا ټول په سجده کې شامل دي او الله ته ښکته شوي دي. او سبحان الله، یوه ده سجده اطاعت، د اطاعت سجده، څومره څیزونه چې بیان شوي دي نو دا ټول د الله تعالی اطاعت کوي، او دی داسې دي چې د یو ساعت لپاره هم دی د الله تعالی د اطاعت نافرمانی نه کوي، د یو ساعت لپاره هم هغوی د الله تعالی نافرمانی نشي کولی. یوه وی سجده اطاعت، یعنی د الله تعالی په اطاعت کې ښکته کېدل، او یوه دا سجده شوه، او یوه هغه سجده ده چې مونږ یې کوو، جسمانی طور سجده کوو، او دې ته سجده عبادت ویلی شي. هغه سجده هم ده، او دا سجده هم ټول کوي. سبحان الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، دا حدیث په بخاری او مسلم کې دی، ابو ذر رضی الله عنه ته یې وفرمایل چې تا ته پته ده چې دا انور چېرته ځي؟ نو هغه وویل چې الله ته پته ده او د هغو نبی ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا د عرش د لاندې نه لاړ شي او الله تعالی ته سجده کوي، او د هغو نه اجازت غواړي چې یا الله زه راوخیږم او که نه، چې کله ورته اجازت میلاو شي نو دا بیا سجده وکړي. او داسې یو وخت به راشي چې دې نور ته به وویلی شي چې د کوم ځای نه راغلی نو هلته واپس لاړ شه، نو دا نور به بیا د مغرب نه راوځي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او چې څو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نو هغه حق دي. نو په دې خبره ځان پوه کړئ چې دا نور هم روزانه د الله تعالی د اجازت سره راوځي. دومره لوی نور دی، د ځمکې نه په لکونو لوی دی، بیا هم د هغې دا حال دی. او که په ځمکه مونږ ولاړ یو نو د نقطې په شان ښکارو، دومره لوی لوی سیارې دي او هغه ټولې الله تعالی ته ښکته دي. مجال دی چې هغوی د الله تعالی معمولي خبره اخوا دیخوا کړي، د هغو حکم، یا چې هغوی معمولي شان نافرماني وکړي، او یا د الله تعالی په اطاعت کې معمولي شان کمی راولي، او د غرونو سوری ښکته کېږي او بره کېږي، او نور هم چې سحر راوخیږي نو داسې ښکاري لکه دی چې ټوله شپه د الله تعالی په اطاعت کې لګېدلی و، او پاسي پاسي پاسي، او چې ماسپخین شي نو بره ودرېږي لکه بنده چې ولاړ وي، او بیا د هغې نه پس بیا ښکته کېدل شروع کړي، او د ماښام نه پس لکه چې څوک په رکوع کې ولاړ دی، او بیا چې د ماښام د مونځ وخت شي نو بالکل په سجده کې لاړ شي، ټول د مونځ پوزیشن دی، سیده ودرېږي، بیا ټیټ شي او بیا لاړ شي. او قرآن وایي چې دا ټول د الله تعالی په مخ کې تسبیح کوي، د هغو په مخ کې مونځ کوي. نو تاسو نه د دوی په تسبیح باندې پوهیږئ او نه یې په منځونو باندې، ټولو ته د خپلو منځونو پته ده چې د هغوی مونځ څه دی. او یو غر د بل غر نه پوښتنه کوي چې آیا نن په تا باندې څوک د الله ذکر کول والا تیر شوي دي؟ نو هغه خوشحالیږي چې په چا باندې د الله تعالی ذکر کول والا تیر شي. په دې ټولو سیزونو کې شعور دی، عقل دی. او هغه کاڼی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به سلام کوو، نو هغه وایي چې هغه کاڼی زه پیژنم چې کوم ما ته سلام کوي، او مونږ ته دا هر څه بې جان ښکاري. دوی تسبیح هم کوي او منځونه هم کوي، او دلته پته لګي دوی سجدې هم کوي او ساروي هم سجدې کوي، سر ښکته کوي او خوري. نو ټول کائنات د الله تعالی عبادت کوي. مونږ وایو چې ټول دا کار کوي، نو زه به یې هم وکړم. نو ټول کائنات خو سجده کوي، د اطاعت سجده هم کوي او د عبادت سجده هم، او د عبادت سجده هم. دا هر څه په یو طرف روان دي او مونږ په بل طرف روان یو. په حدیث کې راځي یو سړی خپل خوب بیان کړی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې یوه ونه ده نو د هغې شاته زه مونځ کوم لکه مونږ خلک چې سوتره ږدو چې زه په سجده شم نو هغه ونه هم په سجده شوه نو هغوی چې یا الله د دې سجدې په وجه ما له اجر او ثواب ولیکې زما ګناهونه معاف کړې او زما د پاره دا د آخرت ذخیره جوړه کړې او دا قبول کړې لکه څنګه چې تا د خپل بنده داود علیه السلام سجده قبول کړې وه نو ابن عباس رضی الله عنه وفرمایل چې یوه ورځ ما کتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سجدې آیت وې او دا دعا هغو هم وکړه په خپله سجده کې او ما اورېدله کوم چې دې سړی په خپل خوب کې لیدلی وو سبحان الله یعنی دا ونې هم سجده کوي او په دوی کې هم شعور دی او بیا د زناورو د شا په باره کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د زناورو شاګانې خپل منبر مه جوړوئ چې ډېرې سورلۍ د خپلې سورلۍ کولو والې نه زیاتې ښیي او زیات د الله ذکر کوي سبحان الله نو ټول سیزونه د الله تعالی سجده کوي او چې کله د انسانانو خبره راغله نو په هغې کې دوه ګروپ سي یو ګروپ هغه دی چې هغه الله تعالی ته سجده کوي او د یو په حق کې عذاب لیکلی شوی دی د هغې دپاره عذاب لیکلی شوی دی کنفرم دی ولی ځکه چې هغوی د الله تعالی د سجدې نه انکار کولو واله دي د هغو ټول جسم د الله تعالی عبادت کوي تاسو ګورئ که نه ساه دی پړپوسان دي دا ټول د الله تعالی اطاعت کوي د هغو په حکم باندې چلیږي لیکن هغه بنده نه الله تعالی ته پخپله سجده عبادت کوي او نه سجده اطاعت کوي د هغو دپاره عذاب دی دغه شان کثیر من الناس دي چې هغوی سجده عبادت خو کوي د الله تعالی د فرمانبرداری ژوند تیروي هغوی الله تعالی ته ښکته شوي او سجده اطاعت هم کوي د الله تعالی د حکمونو مطابق ژوند تیرول دا سجده اطاعت ده او دا یو اظهار دی چې انسان الله تعالی ته خپل ځان ښکته کړي سجده یو ډېر ښکلی شی دی ځکه چې د سجدې نه ښکته هیڅ پوزیشن نشته او بعضې وخت شاعران د خپل محبوب دپاره د سجدې لفظ استعمالوي استغفر الله ربي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې د دې نه ښکته څوک نشي غورځېدی صرف د الله ذات داسې دی چې د هغو په مخکې خلک تندې ښکته کولی شي لیکن انسان کله بوتانو ته ښکته کوي او کله په نور ځایونو کې او د هغو د ټولو نه غټ د عزت ځای چې دی په ټول جسم کې نو دا د هغو مخ دی نو هغه دا مخ په خاورو کې رول کړي او الله تعالی ته وښایي چې یا الله ستا په وړاندې ما خپل ځان ډېر ذلیل کړو ای الله ما خپل ځان تا ته څنګه وغوړوو څنګه زه خپل مخ په ځمکه باندې ږدم څومره چې زه ښکته تلی شوم نو ای الله هغه مره ما تا ته خپل ځان ښکته کړو دا د اظهار او تاسو ګورئ د دې په وجه انسان د ټولو نه زیات الله تعالی ته نږدې وي د دې سجدې په وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان د ټولو نه زیات نږدې الله تعالی ته د سجدې په حالت کې وي چې کله هغه سجده کوي نو سبحان الله هغه خپل سر د الله په قدمونو کې کیږدي دومره هغه قریب وي الله ته چې هغه خپل عزت او اکرام والله مخ کته کړو او صرف کته کړی نه وي په خاوره باندې کېښودو او انسان الله تعالی ته دا ښیي چې یا الله ما ته په دې کې خپل ځان سلوی نه ښکاري ای الله وګوره چې ما خپل ځان څنګه ښکته کړو ای الله ما خپل ځان په ځمکه باندې کېښودو ستا د خاطره او دلته الله تعالی وفرمایل چې ومن یهن الله فما له من مکرم او چې څوک رسوا کړي الله نو نشته د هغو دپاره څوک عزت ورکول واله او چې څوک د الله په مخ کې په تکبر کې وي او نه ښکته کېږي او ګورئ د قیامت په ورځ به الله تعالی خپل ځان ښکاره کوي نو خلک به الله تعالی ته په سجده باندې وغورځېږي هغه خلک چا چې په دنیا کې سجده نه کوله او چې چا به په دنیا کې سجده نه کوله نو د هغو ملا به کلکه شي او هغه به سجده نه شي کولی ټولو ته به ښکاره شي چې دا هغه ذلیل خلک دی چې د الله تعالی په مخ کې نه و ښکته شوي نه و ټیټ شوي نو څومره د شرم خبره به وي دا د هغوی دپاره هلته دا خو رسوایي ده نو عزت په دې کې دی چې بنده خپل ځان الله تعالی ته ښکته کړي په دې کې د هغو عزت دی د هغوی کرام دی ګورئ انبیا علیهم السلام اولیاء الله فرشتې هغوی خپل ځانونه الله تعالی ته ښکته کوي نو دا خو د عزت خبر ده او چې څوک خپل ځان لوی ګڼي د ښکته کېدو نه د سجدې کولو نه نو دا خو د انسان دپاره اهانت دی سپکوالی دی انسان دی وایي چې یا الله زه هېڅ شی نه یم خو کوم رب ته چې زه ښکته کېږم نو هغه رب ډېر اوچت ذات دی ان الله يفعل ما يشاء بشكل الله تعالى هغه څه کوي چې هغه څه غواړي که انسان د سجدې تلاوت آیت څو څو ځله واوري یا وی وایي نو یوه سجده پوره وي د هغې دپاره هر ځل سجده کول ضروري نه دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک داسې آیت وایي او په هغې کې سجده وي او هغه سجده وکړي نو شیطان ځان له یوازې شي او جاړي او افسوس کوي چې ابن آدم له د سجدې کولو حکم ورکړی شو او هغو سجده وکړه او ما له راکړی شوی یم او نو ما انکار وکړو او زه جهنمی شم نو سجده تلاوت داسې ښکلی شی دی دغه شان سجده شکر هم مونږ کوو نو انسان هسې هم سجده شکر کولی شي د هر موز نفس ضروري نه ده ځکه چې دا بیا بدعت جوړ شي او چې کله تاسو ته د خوشحالۍ څو خبر میلاو شي نو فورا په سجده کې لاړ شئ او سجده وکړئ که انسان دعا کول غواړي نو د موز نه علاوه هم هغه په سجده کې تلی شي او دعا کولی شي ضروري نه ده چې په موز کې به یې کوي نو هله به دعا غواړي ضروري نه ده چې موز به کوي نو هله به دعا غواړي نو هغه وخت سوچ کوئ چې زه په سجده کې یم او خپل رب ته ډېره نږدې یم ما خپل سر د هغو په قدمونو کې ایښی دی او دا خبره محسوسه کړئ او چې کله مونږ د مونځ په دوران کې په سجده کې لاړ شي نو خپل سوچ الله تعالی طرف ته کړئ ځکه چې کچرې زه سجده کوم او الله تعالی ما ته دومره نږدې وي چې زما سر د هغو په قدمونو کې وي او زما ذهن بلخوا مصروف وي په دنیاوي معاملاتو کې ډوب یم نو دا څومره غلطه خبره ده بیا چې کله تاسو د چا سره خبرې کوئ او بل درنه مخ وګرځوي نو دا څومره د بې ادبۍ خبره ګڼلی کېږي او تاسو سر د الله په قدمونو کې ښودی دی او دا سوچ کوئ چې زه به پخلی هم کوم او زه به دا هم کوم او د آیا 19 نه واخله د 22 پورې چې کوم آیتونه دي نو دا په یوه خبره باندې دي دلته د دوو ډلو خبره شوې ده او د هغوی انجام خیالی شوی دی او د یو ګرو انجام د آیا نمبر 22 پورې دی او د بل انجام به مونږ بل ځل وایو انشاءالله هذان خصمان دا دوه ډلې دي
اختصمو فی ربهم
هغوی جګړه وکړه د خپل رب په باره کې تر دې وخته پورې مونږ خبره کړې وه چې په خلکو کې څوک داسې دی چې هغه جګړه کوي د خپل رب په باره کې د هغو سره علم نه وي نو دا دوه ډلې چې دي نو دا څوک دي د دې دوه درې تفسیرونه شوي دي یو یې عام تفسیر دی چې ایمان والا او کافران دا خبرې په 18 نمبر آیت کې ولیکئ چې ستاسو نه هیرې نه شي په دې کې د دوو ګرو خبره ده د دوو ګروپس یعنې د دوو ډلو هسې خو دا د 15 ګروپونو خبره ده لیکن په اصل کې دا دوه ګروپس دي یو طرف ته ایمان والا دي او بل طرف ته دغه نور 15 ګروپس چې دي یهودیان صابی نصارا مجوسی او مشرکین او درېمه له دې دا معنی ده چې دا واقعه په دې باره کې ده چې کله په بدر کې مسلمانان کوز شوي وو او هلته مبارزت شوی وو نو هلته هم دوه ډلې وې یو طرف ته حضرت علی حضرت حمزه او حضرت عبیده رضی الله عنهم وو او بل طرف ته د کافرانو د طرف نه عتبه شیبه او ولید وو دا دوه ډلې وې چې د دې په منځ کې مبارزت شوی وو مبارزت پیژنئ که نه دوه کسان چې په جنګ ورشي لکه یو په یو چې جګړه کوي نو دا د هغوی ذکر را روان دی نو د دې آیا شان نزول د بدر والو د مبارزت په باره کې دی نو ظاهره ده د آیت یو خاص معنوي او یو عام هم وي که په دې نظرونو ورته وکتی شي نو د عام مؤمنانو په مقابله کې چې د کافرانو کومه ډله ده نو په دې کې هم دوه ډلې دی نو په دې کې هم دوه ډلې دي او دې دوه ډلو جګړه کړې وه د خپل رب په باره کې مؤمنانو به وي چې احد احد او لا شریک له به وي او خپل رب ته به وي چې علا کل شیء قدیر په قیامت ایمان وو او نور ورسره جګړه وکړه او بحثونه یې وکړل نو د دواړو ډلو خبره وشوه نو اولنۍ ډله دا ده فالذین کفرو نو هاغ خلق چا چی کفر وکړو هاغ خلق چی د الله په باره کې جنګیږي او داسې بحثونه کوي
قطعت لهم ثياب من نار
د پاره کټ شوي دي د اور کپړې یعنی دوی لا تلی نه دي هلته لیکن دلته د هغوی د پاره د هغوی جامې ناب شوي دي او کټ شوي دي تیاری دي او په قطعت لفظ کې مبالغه ده اگزاجوریشن دی لکه څنګه چې د دې په ویلو کې شدت دی قطعت په تا باندې شده دی دا لفظ د یو جدا باب نه استعمال شوی دی قطع نه دی راغلی بلکې قطعت په دې کې څه مبالغه ده اگزاجوریشن دی یعنی دوی له د خپل ناب مطابق کسټم میډ جامې تیاری شوي دي لکه په بنده باندې چې خپله جامه ښه صحیح وي فیټینګ یې ښه صحیح وي نو دغه شان هغوی له جامې کټ شوي دي استغفر الله د هر بنده دپاره خاص دي چې هغه به دا اغوندي نو الله سبحانه وتعالی هغوی له هلته تیاري کپړې ښودي دي د اور جامې دي او د دې د سایز مطابق دي الله اکبر یصب من فوق رؤوسهم الحمیم چې کله په هغه ورځ دوی ته دا کپړې واغوستلی شي د دوی د فیټینګ جامې نو دوی به تیار شي دوی به بالکل رډي وي چې کله بنده رډي شي تیار شي نو بیا څه وي د هغوی استقبال کېږي او تاسو به کتلی وي چې کله چا له عزت ورکړی کېږي او خلک هغوی ته ودرېږي او په هغوی باندې ګلونه شیندي خلک یې ویلکم کوي سور قالین ورته غوړېږي او الله تعالی دې معاف کړي چې کله دې خلکو ته د اور د ناب جامې واغوستلی شي دوی به تیار شي نو د هغې نه پس دوی چونکې د جهنم میلمانو دي نو دوی به هلته بوتلی شي او د هغوی استقبال به څنګه وي د هغوی په سرونو به ویشېدلی اوبو اچولې کېږي داسې اوبه به وي چې هغه به اور جوړ شوی وي نو دا به واچولې شي من فوق رؤوسهم الحمیم د هغوی د پاسه نه داسې د نږدې نه به واچولې شي یعنی داسې د نږدې نه به واچولې شي لکه بنده چې د چا د سر د پاسه یو ګیلاس توی کړي نو دغه شان به په دې باندې واچولې شي دا دی د هغوی استقبال چې په جهنم کې به کېږي استغفرالله او ویلی شي چې د دوی لباس به د تانبې په شکل کې وي او تانبه ډېره زیاته ګرمېږي د هغې بویلنګ پوینټ چې ده نو هغه ډېره های ده یعنی زیات درجه حرارت وي د هغې دا کاپر چې وي او لا د پاسه به پی ایشېدلې اوبو توی شي نو د هغوی به څه حال وي د هغې سره به د هغوی کلمې او چربي ولی شي او سرمن به وسوځي یسحر به ما فی بطونهم والجلود چې کله اوبه توی شي د هغوی په سرونو نو د هغوی حالت به څنګه وي دا به وسوځي د هغوی خېټې او یسحر څه شی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله دا حمیم د هغوی په سرونو باندې توی شي نو دا اوبه به د هغوی خېټې ته ورسي چې څو د هغوی په خېټو کې وي نو هغه به هم بالکل ولي کړي داسې سختې ګرمې اوبه به وي چې د هغې سره به کلمې او هر څه ولي شي او دا اوبه به د هغوی د خپو پورې ورسي او د هغوی کلمې به ولي شي او اوبه وځي د خېټې نه به وځي او په خپو باندې به وغورځېږي دا دی یسحر داسې به شي چې د هغوی کلمې به ولي شي او ښکته به وبهېږي لکه په پرشر کوکر کې چې بنده غوښه وخوټ کوي او هغه ریشه ریشه شي یعنی خوره شي د ډېر پوخوالي په وجه دومره به ګرمې وي هغه اوبه چې د یو ځل د تویدو سره به د هغوی داسې حالت شي د هغوی خېټې د هغوی خېټې او د هغوی سرمنې الله اکبر په دنیا کې خو اوبه صرف ګرمې وي او چې هغه د یو خاص درجه حرارت سره اوچتې شي نو هغه ایویپوریټ شي او سوچ کوئ دا به داسې اوبه وي چې د ایشېدو سره به نه وچېږي نه به ایویپوریټ کېږي ځکه چې دا به تانبه ولي شوي او که دا به کاڼي وي او که څه به وي والله عالم چې دا به نه وچېږي او هغه د دنیا د اور نه او یا چند زیات ګرم دی هغه اور نو د هغې د پاسه چې کومې اوبه وي نو هغه به څومره ګرمې وي او خوټ کېدلې به وي او د هغې د درجه حرارت مونږ تصور نشو کولی. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې هغه اور به داسې ګرم وي که چېرې د هغې یوه قطره په یو غر باندې وغورځېږي نو ټول غر به ولي کړي. الله اکبر، استغفر الله، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. عبدالله بن ساري رحمة الله عليه فرمایي چې فرشته به دا ډول چه د هغې د کړۍ نه ونیسي او را به وړي او د هغوی په سرونو به یې توی کړي. دی به ګبراو شي، مخ به واړوي، نو فرشته به د هغو سر د وسپنې په سټکي یعنی هیمر باندې ووهي، نو د هغې سره به د هغو سر مات شي او په هغه ځای باندې به اوبه توی شي، نو هغه به سیده خېټې ته ورسي. استغفر الله ربي، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. که چېرته په غلطۍ سره د بنده لاس وسوځي د وور سره یا د تف سره، نو هغه وخت د بنده سو حال وي او د قیامت په ورځ به څنګه عذاب وي چې بنده به د هغې نه نشي وتلی او نه به ترینه تښتېدی شي او نه به ترینه لاس لرې کولی شي. دا به څنګه عذاب وي چې کله د بنده لاس وسوځي او بنده کومه دعا وغواړي د اور د عذاب نه پناه وغواړي، نو هغه شان دعا په عام حالت کې نشي غوښتلی. او سوچ کوي چې مسلسل په بنده باندې داسې عذاب وي، نو د هغو به څه حال وي؟ د هغوی د پاره به کوړي وي، ګرزونه به وي. قمعا وایي داسې سیسته چې د هغې سره بنده ووهلی شي نو بنده بالکل عاجزه شي. که تاسو چېرته په ټي وي په فلمونو کې کتلي وي، په لاسونو کې هغوی لوی لوی ګرزونه نیولي وي، د هغې سر ته یو بال وي او په هغې کې تیره تیره غني لګېدلي وي، او چې د هغې سره څه شی ووهلی شي نو هغه شی والوزي او اخوا وغورځېږي. هغه به وي د هغوی په لاسونو کې، د فرشتو په لاسونو کې. ولهم مقامع من حديد، نو د هغوی دپاره به ګرزونه او سټکي وي او هغه به د وسپنې نه جوړ وي. استغفر الله ربي، استغفر الله ربي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. أو چې کله هغوی غواړي چې مونږ د دې نه ووتی د غم په وجه، یعنی داسې په غم کې به وي، هغوی به وایي چې اوس دا نور نشو برداشت کولی چې د دې ځای نه اوسو، ځکه چې دا مونږ نشو برداشت کولی. او هغوی به غواړي چې د دې نه بهر ته ووتی. داسې به وي لکه په یو دیګ کې چې بنده اچولی شوی وي، او یا په اور کې هغه به فریاد کوي چې بس زه وتل غواړم، ما پرېږدئ. لیکن هغوی له به دوباره دیکې ورکړی شي او هغوی به دننه شي او هغوی ته به وویلی شي وذوقوا عذاب الحریق، او اوسکی اوس دا عذاب د سوزیدو. دا عذاب ولې دوی له ورکړی کېږي؟ چې کله دوی له پیغام ورکړی شوی و نو دوی به بحثونه کول، جنګ جګړې به یې کولې، بغیر د علم نه به یې د الله په باره کې څنګه جنګ جدل کوو. دوی پوهه شوي وو لیکن دوی نه منله. نن د دوی دا انجام دی د دوزخیانو دپاره چې کوم سټکي دي، هیمرز دي، که په هغې کې یو په ځمکه کېښودی شي نو ټول انسانان او جنات په شریکه باندې هغه نشي اوچتولی، داسې به درون وي. او که چېرې د هغې سره په یو غټ غر لکه ماونټ ایورست چې دی یا کېټو باندې ګزارو شي نو هغه به ریزه ریزه شي او جهنمیان به د هغې سره ریزه ریزه شي. لیکن چې څنګه وو نو بیا به هغه شان شي او غساق یعنی ژوندي به شي. او غساق چې د جهنمیانو غذا ده، خوراک دی، نو هغه نوونه دي. که د هغې یو ډول په دې دنیا باندې تو شي نو ټوله دنیا به د بدبویۍ په وجه هلاکه شي. استغفر الله. او که هغوی وتل غواړي نو نشي وتلی، د هغې نه خلاصي نشته، هلته خاتمه نشته، ځکه چې مرګ نشته. نه به هغوی مړه وي او نه به ژوندي وي په هغې کې. ژوند یې د مرګ نه هم بدتر دی، او نه ژوند شته او نه مرګ. حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د جهنم د اور شولې به داسې اوچتې وي لکه کوړې چې وي. نو لکه څنګه چې د کوړو سره بنده له سزا ورکړی کېږي، دغه شان به د اور کوړې د هغوی نه تنبیږي. او چې کله یو شی په زوره ووهلی شي نو هغه په هوا کې اوچت شي، د اور کوړې به داسې په زوره د هغوی نه تنبیږي چې هغوی به بره والوزي په هوا کې، او دومره بره به لاړ شي او بیا به د جهنم ګهرایۍ ته وغورځېږي. په مسلم کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د صحابه کرام رضی الله عنهم سره ناس و، نو د یو څیز د غورځېدو آواز یې واورېدو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسو ته پته ده چې دا څه شی دی؟ هغوی وی چې الله او د هغوی رسول بهتر پوهیږي. نو هغو وفرمایل چې دا یو کاڼی دی او دا اویا کاله مخکې الله تعالی په دوزخ کې غورځولی و او اوس جهنم ته ورسېدو، او هغه کاڼی مسلسل روان و او غورځېدل. یو انسان به اویا کاله مسافت تیر کړي او بیا به جهنم ته ورسي، او دومره د زور سره به غورځېږي چې هغه به لاندې ولګي او بیا به په هوا کې اوچت شي، او یا کاله فاصله یې تی کړه او بیا راغی استغفر الله ربي. او بیا چې هغه بهر ته راشي نو هغو ته به بهر په نظر راشي اللهم اجرنا من النار. نو هغه به غواړي چې څه شی مې ونیوی چې بهر ته راووتې، نو د هغو به امید پیدا شي چې اوس مې څه شی ونیولې او بهر ته راووتې. هغه وخت به هغه پکوړه باندې ووهلی شي او هغه به لاندې لاړ شي او د دوزخ یخ ته به وغورځېږي. بیا به هغه د اور په شعله باندې ووهلی شي او هغه به بره لاړ شي، او هغه به وایي چې بس د دې نه زیات عذاب زه نور نشم زغملی، بس زه به هر ته وتل غواړم. د هغو به امید پیدا شي چې زه به راوزم. بیا به فرشتې هغه ووهي او هغه به لاندې لاړ شي. استغفر الله، داسې به کېږي اللهم اجرنا من النار، یا الله موږ ستا عذابونه نشو زغملی، ای الله موږ ستا نه پناه غواړو، ای الله زموږ نسلونه د دې عذاب نه بچ کړي، یا الله چې د جهنم هوا هم په موږ ونه لګي، ای الله موږ ډېر کمزوري یو، اللهم اجرنا من النار. او دا دعا ډېره پکار ده، اللهم اجرنا من النار. د دې نه لویه بله دعا نشته. که چاته د دنیا هر نعمت هم میلاو شي، که هغه د بادشاه په شان ژوند هم تیر کړي، خو چې د چا انجام داسې شي هغو ته بیا هېڅ هم میلاو نه شول، هغه خو بیا په نقصان او نقصان کې دی. ای الله د دې انجام نه موږ بچ کړي. او د چا چې د دې انجام نه د بچ کېدو فکر پیدا شو، نو هغه بیا چېرته په ارام سره کېناستی شي؟ نو هغه بیا خپل قیمتي وخت ضایع کولی شي بیا. او دا اللهم اجرنا من النار په مسنون دعاګانو کې ده. دا اووزله سحر او اووزله ماښام ضرور وایې، ځکه چې په یو حدیث کې راځي چې څوک دا دعا غواړي نو د قیامت په ورځ به دوزخ وایي چې یا الله دا بنده زمانه لرې کړې، ځکه چې دو په دنیا کې زمانه پناه غوښتلې وه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من يدعو لمن يمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما